علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د آزاري راډیو د خبرونه زه عصمت څاروان د میر احمد صاحبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ و کمیټه جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الاکبر اوف چې د یونام مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نږدې سل تنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشري مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مرستو ښکاره بیلګه ده او اروپایي ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د 2021 میلادي کال د اگست لمیاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دا د حواله لاري د اروپایي ټولنې د مرستو 28مه جوپه ده چې افغانستان ته یې استوي. په لسکونو پولنډیان پنشیر ته تللی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې په وروستیو کې پنشیر ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. په دې بیان کې د دې پولنډیانو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی، خو دا ډله تر دې څو ورځې مخکې هرات ته هم تللې وه. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکي اونۍ د لوبو لړۍ پیلی شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېیمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې میشت ایران د بشری حقوقو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادی قایمی په یو اعلامیه کې چې پرونی خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همداراز اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشکوي چې غاګي غلی شي. د ایران حکومت په وروستیو کې درې معترضان د اصفهان په زندان کې اعدام کړل. په ایران کې د پولیسو په توقيف کې د ځوان مهسا امینی تر وژلو وروسته اعتراضونه پیل شول چې امنیتي ځواکونو سخت وځپل او تر اوسه د دې اعتراض کوونکو وطنه اعدام شوی دی. او دراک نامتو سندرغاړي تینا ترنر د درې اتیا کلونو په عمر مړه شوه. دا په امریکا کې زیږېدلې وه. د یوه بزګر په کور کې سخت ژوند پیل کړ او یوه بېسارې سندرغاړې شوه. دراک موسیقي ملکه میرمن ترنر په 50مې لسیزه کې چې راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه له موسیقي سره یو ځای شوه. د دې شهرت په 80مې لسیزه کې اوج ته ورسید او له خپلو اتو لویو جایزو څخه شپږ په 80مې لسیزه کې ترلاسه کړي دي. میرمن ترنر پرون وروسته له یوې اوږدې ناروغۍ د سویس په کوزنخت ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. نن پنځشنبه ده، د 1402 لمریز کال د جوزا څلورمه چې د 2023 میلادي کال د میله 25 سره برابر ده. په افغانستان کې یوې نړیوالې مؤسسې هیله ښکاره کړې چې په څو ورځو کې به طالبان په کندهار کې یوه لنډمهاله لاره چاره ولټوي چې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په مؤسسو کې بیرته کارونه پیل کړي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر پرون په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې هیله مند چې په ټول افغانستان کې ښځې کارونو او زده کړو ته ستنې شي او دی به نن په کابل کې هم د طالبانو له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي. جزئیات احمد شي بروانی کوي.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند هیله مندی چې په افغانستان کې به ښځې په ماسو کې کارونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ترلاسه کړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره تر کتو وروسته کابل ته ستون شو او له هغه ځایه یې سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا کړنلاره په نهایي کېدو ده چې په مؤسسو کې ښځې کارونو ته ستنې شي. دی وایي دوی ما ته وویل چې پر یوې کړنلارې کار کوي او دا نهایي کوي چې ټولو ښځو ته دا امکانات برابر کړي چې بیرته کار ته راشي. دوی وویل چې د دې کړنلارې پر نهایي کولو هم کار کوي چې نجونې تر ابتدایي ښوونځي وروسته ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ژمنې دي او نه پوهېږم چې کله به عملي کېږي. اما اوس په کندهار کې یو بیل ژمنه ترلاسه کړه چې هلته یو لنډ مهاله لاره چاره ولټول شي چې ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي. ښاغلی ایګلاند زیاته کړه چې تمه لري چې راتلونکې اونۍ به په کندهار کې ښځې مؤسسو ته د کار لپاره ولاړې شي. د ده هم وویل چې په کابل کې به هم د طالبانو له چارواکو سره د ښځو د کار په ارتباط خبرې وکړي. د روټرز اژانس ته وویل که چېرته په کندهار کې موافقه ترلاسه کړي نو هیله ده چې په نور افغانستان کې هم د ښځو کار ته زمینه برابره شي. کابل ته تر رسیدو مخکې یان ایګلاند ویلي وو چې په کندهار کې د طالبانو مشران د هغو قوانینو تغییر ته په نږدې کېدو دي چې له مخې افغان ښځو ته اجازه ورکوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. ایګلاند چې د ناروې د کډوالو د شورا مشري کوي افغانستان ته په دې نیت تللی دی چې طالبان وهڅوي چې ښځې پرېږدي چې په مؤسسو کې کار وکړي. د پرون د طالبانو د کندهار له والي مولوي هدایت الله مبارک سره تر لیدو وروسته وویل د طالبانو لارښود په بشپړېدو دی او لکه څرنګه چې ده ته ویلي دي دا لارښود به ډېر ژر عملي شي. مولوي مبارک هغه څوک دی چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره په مستقیم ډول په ارتباط کې دی او هیبت الله اخندزاده هغه څوک دی چې د پروسږ کال په ډسمبر کې د ده په فرمان افغان ښځې له غیر دولتي مؤسسو څخه له کاره منع شوې. ښاغلی ایګلاند وایي چې ده د طالبانو له مشرانو سره د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې ښځې کولی شي چې تر ښځو پورې مرستې ورسوي او د دوی مؤسسې یوازې د نارینه په مټ فعالیت نشي کولی. ایګلاند زیاته کړه چې دوی د ډېر ژر پرمختګ په هیله دي ځکه چې وخت په تېرېدو دی لګښتونه او بودیجه ټیټه شوې او شاوخوا 28 میلیونه افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري. په تیرو څو میاشتو کې ملګرو ملتو او نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې او ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده. د طالبانو د نوې ژمنې په اړه چې له ښاغلي ایګلاند سره یې کړې ده وخت نه دی مشخص شوی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي د طالبانو مشران استدلال کوي چې له نړیوال مالي سیستم څخه د افغانستان ایستل، د پراختیایي مرستو بندول، د حکومت په رسمیت نه پیژندل او د افغانستان د بهرنیو شتمنیو کنګل کول د اقتصادي ستونزو سبب شوی دی. نړیوال بیا له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي چې بندیزونه لرې شي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلاند په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره له لیدو وروسته ویلي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې چې په څو ورځو کې به په کندهار کې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې کار وکوي. د طالبانو دا ژمنه به عملي شي؟ دا پوښتنه احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډوخیل څخه کړې ده.
امیدوارم چې کوم خبر چې نشر شوی دا به په نیک فال ونیسو. امیدوارم چې طالبان بالاخره یو معقول منطقي تصمیم ونیسي او واقعا میرمنو ته اجازه د کار ورکړي، دا نه تنها چې هغه مهرمن بل خپل حق څخه برخمن شي او مستر د خدمت بشي، بلکې هغه کورنۍ یا هغه کسان مستحقین او مستفیدین چې باید د دوی له خدمات څخه مستفید شي هغوی ته به دا خدمات ورسیږي. سوال دا ده چې آیا دوی به دغه وعده پوره کړي؟ نه. امیدوارم چې دا وعده پوره کړي او په هغه وعدو په شان چې تر امرسانی پورې یا کار پرې روان ده چې دا به یو واقعا دا به یوه ستره جفا وي. امیدوارم دا ځل تصمیم جدي وي او ښځې وکړای شي چې په کار باندې شروع
کړي. اغلی کډخوی لکه څرنګه چې تاسو هیله ښکاره کړه، ښاغلی ایګلاند هم دا ویلی دی چې که چیرته په کندهار کې ښځینه کارکوونکې په مؤسسو کې کار پیل کړي نو دی هیله لري چې په نور افغانستان کې به هم زمینه ورته برابره شي. څه فکر کوئ چې که په کندهار کې دا کار وشو په نور افغانستان کې به دوی اجازه ورکړي او که نور افغانستان کې اجازه وس دوی نه دا ورکړي نو ولې یوازې کندهار؟
ها خو فکر کوم چې کندهار کې شروع شي داخله د دې نمائندګۍ کوي چې په باقي ولایت کې هم حق دې کار لري ځکه چې دوی خو نشي کولی چې یو تبعیضي چلند وکړي چې په یو ولایت کې یو څوک حق دې کار ولري په بل کې ونه لري بلکې که چیرې په یو ولایت کې شروع کې زه فکر کوم دا اوتومات تاثیر اچي په ټولو ولایاتو باندې په ټولو مؤسساتو باندې او دا کار په ټولو ولایتو کې به همزمان یو څه ځنډ وروسته به دوباره شروع شي.
طالبانو چې په پیل کې کابل ونیو تر یو وخت پورې مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو کار کاوه تا د تیر کال تر وروستیو پورې، لیکن مکتبونو ته د نجونو د تک بندیز له پیله هم شروع شوی و. په مؤسسو کې د ښځو کار به ستاسو په باور دې هم زمینه برابره کړي چې طالبان اجازه ورکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورټ نجونې مکتبونو ته لاړې شي؟
انتظار خدا کې ځکه چې دوی له شروع نه بیل چې موږ د لپاره کار کوو، موږ امادګیان نیسو، تخنیکي ستونزې دي باید رافاسي، شرایط موږ اماده کوو که چې دوی ال داسې دوی د ادعا کوي چې موږ امنیت راوسلی، د هر چا ژوند خوندي دی، نو بیا ولې دوی په دې کړنه کې پاتې راغلي؟ انتظار خدا کیږي چې باید هرچی عاجل افغان نجونو ته اجازه ورکړي چې دومه دوره د مکتب چې متوسطه او عالی ده اجازه د تک پیدا کړي او همدارنګه لوړو زده کړو دپاره، ځکه چې نه تنها چې د نجونو حق ده چې باید د څخه برخمنې سي، بلکې دا د افغانستان د پیشرفت او د ځان بسیا کیدلو ضامن باید د باسواده ولس، خصوصا د میرمنو باسواده کیدلو په نتیجه کې به وي. نو غیر دغه نه زه نه تنها چې د افغان او میرمن نجونو په حق کې زیاته ده، زه فکر کوم کې افغانستان لپاره د یو ستر خیانت دی که چیرې نیمایي نفوس د کار کولو نه او د پیشرفت د ترقي او باسواد کیدلو نه دوی بې برخې شي.
د سیاسي چارو کتونکي او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بچ مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د هغو افغان ځوانانو جنازي هیواد ته راوړل شوې چې نږدې درې میاشتې پخوا په بلغاریا کې په کانتینر کې مړه شوي وو. د هغوی جنازي د آریانا افغان هوای شرکت په الوتکه کې انتقال او خپلوانو ته وسپارل شوې. د دې موضوع نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
په دغو ځوانانو کې یو هم د کونړ شیګر ولسوالۍ اړوند د لچی کلي اوسیدونکی 19 کلن ذاکر الله و. هغه په یو شخصي پوهنتون کې د حقوقو پوهنځي د لومړي کال محصل و. د کلیوالو او خپلوانو په وینا چې بیروزګاری او اقتصادي ستونزو یې له تحصیل لاسونه لنډ کړل او له هېواده وتلو ته اړ شو. د همدې کلي اوسیدونکي او د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار د ذاکر الله د کورنۍ د غربت او ستونزو کیسه ازادي راډیو ته داسې بیان کړه.
په بلغاریا کې یو کانتینر کې زمونږ تلس هیوادوال شهیدان شو. بدبختانه چې ودا کې یو کس زمونږ کلیوال چې ذاکر الله نومیږي ځوان الکو او د دې جنه په ډېرو سختو تکلیفونو بیچارهګه لاړ. دلته غواګانې او بزې خرڅ کړل، حتی دا چې دغه حال چې زما نږدې کلیوال نیم نړ پټه لرو هغه متخرس کو او دغه ځای ته لاړ او هلته شهید شو. نن دا غوځ ستون افغانستان ته راوړل شو.
سیار وای دا یوازې ذاکر الله نه دی چې د پولی پټي غوا وزو او نورو شیانو په پلورلو او یا هم د پور په پیسو د ښه ژوند په نیت اروپا ته روان شوی و. د هغه په څیر په زرګونو افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله همدې کارونو او پر سختو لارو تک ته اړ شوي دي چې ډېر لږې خپل هدف ته رسیږي او زیاتې د ذاکر الله په برخلیک اخته کیږي.
د سربیا په سرحداتو او د ترکیه او د ایران په سرحداتو کې، د یونان په سمندر کې، ایټالیا په سمندر کې ډېر زموږ دغه ځوانان د بیروزګارۍ او بیکارۍ د وجې نه او د غریبۍ د غربت د وجې نه روان دي او په لارو کې بیچارهګان شهیدان کیږي.
محمد اسرار شینوار د ذاکر الله د تره زوی دی. وایي هغه پوهنتون او درس ویلو سره زیاته مینه درلوده، خو اقتصادي ستونزو ورته د تحصیل کولو اجازه ورنه کړه. اړ شو چې د اروپا سختو او له ګواښونو ډکو لارو ته غاړه کیږدي. د شینواري په وینا چې ذاکر الله له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسېده. هلته یو ترکي سوداګر سره یو نیم کال مزدوري وکړه، خو مزد نه ورکولو نو کورنۍ اړ شوه چې د پاتې سفر لګښتونو لپاره یې د کور څاروي او نور شیان وپلوري.
کله چې له ترکیې نه بلغاریا ته شهید ذاکر الله تلو د نهو میاشتو مزدوري او معاش له دغه ترک تجار سره د ده پاتې و. د معاش نه ورکړه همدغه لامل شو چې د شهید ذاکر الله کور څاروي غواګانې بیزې دا خرڅې کړي، د ملګرو دوستانو څخه قرض او ګروي او پور راټول کړي او شهید ذاکر الله یو بل هیواد تر مزدورۍ لپاره ولیږي. په لسګونو افغانان په دغه کانټینر کې سپاره وو. اخر هم د اکسیجن د ختمېدو له امله په دغه کانټینر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
دغه اتلس جسدونه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې کابل ته را انتقال کړل او د عامې روغتیا وزارت په امبولانسونو کې هر یو خپلې کورنۍ ته ورسول شو. په افغانستان کې د کارونو د نشتوالي په وجه له تیرو ډیرو کلونو ځوانان د مزدورۍ او د خپلې راتلونکي د ښهوالي په خاطر اروپا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره سختې او مرګونې لارې انتخابوي چې زیاتې د غلو، پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او د مرګ تر حده یې رسوي.
لبلی خواه ده پاکستان له کراچی محبسه لسکونه افغان بندیان خوشی شوی او افغانستان ته بیرته استول شوی دی. هغوی هم په دې تور نیول شوی دی چې بی اسناد و پاکستان ته تللی دی. راپورونه وایي چې لا هم په پاکستان کې د هغو افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري چې قانوني اسناد نه لري. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په راپور کې.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د مای په څلېرشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بیلابیلو جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په دانورو ښارونو کې د افغانانو د نیولو شي کومه یوه لړۍ روانه وه، هغه لا دوامداره ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشي شوي افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې پوره کړې وي. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوي دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې دوی نږدې 2400 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیدلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړي وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځنی وګړي لا بندي چې د دوی د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یو د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په څلېرشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یرې د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزي نو پولیس نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې پولیس د خاص خم خلک وس نن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غسر باندې نسی پیسو د پاره نسی سر په خلاص دا ټوله چې دی دا ماجر کې خلک ټول غریب خلک دي ماجر دي بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای ال د پولیس والا ونی سي پولیس والا نور تنگي سره
د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي.
د پاکستان حکومت او پوز غواړي چې د عمران خان په مشهد تحریک انصاف پر ګوند بندیز ولګوي او عمران خان له سترې محکمې غوښتي چې پاکستان وشغوري. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي حکومت پر دې غور کوي چې د پخواني سر اعظم عمران خان پر ګوند تحریک انصاف بندیز ولګوي. خواجه آصف د تحریک انصاف ګوند غړي تورن کړي دي چې د دولت پر تاسیساتو یې بریدونه کړي دي چې له دې سره په دغه اټومي هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم پسې ژور شي. عمران خان بیا پرون ناوخته په یو ویډیو پیغام کې له خپلې دې غوښتنې په شا شو چې وار له مخه انتخابات دې وشي. ده وویل چې یوه کمیټه به جوړه کړي چې له حکومت او پوځ سره خبرې وکړي او دا سیاسي بحران پای ته ورسوي. عمران خان په ورته وخت کې پر سترې محکمې غږ وکړ چې پاکستان وژغوري.
سپریم کورټ کې جج صاحبان دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے.
دستری محکمه محترم و قاضیان و ملت تاسو دسترگی پلاره دی. ستاسو یا والای دی ملت لپاره ډیر مهم دی. دا ستاسو دنده ده چې د هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ودرېشئ. دا ستاسو لپاره مهمه ده چې دا هیواد وژغورئ، چې یو مخ د ځنګل قانون پکې حاکم دی او دا هیواد د نابودۍ په لور درومي. که چېرته د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له کمیټې سره د خبرو لپاره صدر اعظم شهباز شریف موافقه وکړه، نو د اسوشیټډ پریس اژانس په باور ممکن په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ لږ راکم شي. عمران خان تیر کال د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د ائتلاف له لورې له صدارت لرې شو او پارلمان دنه باور رایه ورکړه. دی وایي چې شریف او د پاکستان پوځ لاس یو کړ او له ده څخه یې واک واخیست. دا ادعا پوځ او ښاغلي شریف رد کړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې عمران خان وروسته تر دې د لنډ وخت لپاره ونیول شو چې ده د آیسا یو جنرال تورن کړ چې د ده د وژلو نیت لري. د عمران خان تر نیولو وروسته د ده پلویانو مظاهرې وکړې او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. د دې ګډوډیو پر مهال یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه شول او ځینې دولتي ودانۍ وسوسېدې. عمران خان وایي چې د دولتي او پوځي تاسیساتو په ویجاړېدو او سوسېدو کې د ده د ګوند غړي لاس نه لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په استانبول کې وویل چې تر دې دمه د تحریک انصاف پر ګوند د بندیز پریکړه نه ده شوې، خو پر دې مسلې خبرې روانې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
دنیا زره بل ما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمېر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل په سمرم او د تاس دمرم که جنازه ته نسوتیان ناراضی نه درات.
لکونه ده هم د مشاعری راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او ګکمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا او ګکمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خار ده.
او په نړۍ کې د موسیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مچلی په پیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخ کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د غوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګتمی در کړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیر ته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیر ته راکړه. تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیر ته راکړه.
ښاغلي عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلي وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. ده دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبي بهیر یو غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
پوه شوم چې نشي تا ولې څوک تر حسن حلقې کړم، دا یو تصویر ده، معنا یو مفهوم ما یو ورځ راته غوتمې درکړه تا بیرته راکړه دا ما تا ته غوتمې درکړه دا پورته مستری سره څه تړاو لري یعنی کوم موضوع انتقالي کوم فکر کوم تصویر انتقالي بیا په دې راز خپل نسل کو
د همدې بیت پاړه چې شاغلی امید ته ګونګ ښکارا شوی او د وړاندې شوی غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بلغړی محمد الله حمیم نیهام څرګند کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنی دا یو تجربه ده کنه چې تا ګوتمور کې اې د روانه کړي، خو دا شاعرانه سوي ډېر جالب ده او ډېر نوې ده. او هغه اول بیت کې دا یو خبره کاته شوې خندا، دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزی صاحب شعر کې ما تل سروله مې ما دا تمه یې او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې، نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا ډېر خوندور.
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېرې خبرې وشوې. مچ الله عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
پوښتم چې نشي تواول څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیرته راکړه. د هر چا برداشت خپل دی، خو زما په نظر مینه حسن دلته لري. حسن مینه دا موږ ته یوه دایره پورې نشي محدودولی چې دغه چله دا مادر کوم دغه حسن مینه ده. باد دونه چې کله ګوتې ورکول شوې ده باد دونه مینه شته ده. د حسن مینه دپاره موږ ته یوه دایره پورې نشو هغه کولی چې په یوه کله نامزاد شوې ده مینه مال ته څرګنده که او نامزادش باد رستی نه بیرته تا ګوتې را که ده مینه هر څه خلاص شول. کله چې د مینه باره کې مایزا بستري و چند پیتنه که در شعر یعنی چې ته تعریف کې ورته اینو چې کله ته د خپل محبوب په اړه غږېدې د کومه زاګو شروع کې اوسه وویا دي مینه بورا کې موږ ته یو خپل ته یو غوړې نشو محدودولای سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر رامنځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي.
سړی د زموږ په تصویرونو کې چې موږ حالات تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا غوښتل شو خپل درکړو بل چا ته درېم کس ته نشو لیکولی. ولې عزیزی دا کار کړی دی؟ د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لرې د دې تر څنګ د الفاظو د مقابلي د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د تلکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې هغه غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کس ته وار ورکوي چې خپل اثر نقد ته وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي همدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک د ده په اړه خبرې کوي. نو ډېرې جالبې خبرې مې واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست. ډېره زیاته مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر اونیزې غونډې یوه ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
هر وګړی د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمسا.
دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. ته ماته دومره بې حسابه مینه مرا کوه، زه دومره ښه نه یم، له ما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر څو بیتونه داسې وړاندې کړل.
ځان په لیوان خرو خو نه غواړو ارزان نه خرڅو په سا کې خیو که کاروان نه راځي نه دی راځي. او بسمل په خپلو پسې مرمه او د قصد مرمه که جنازې ته مې صوفیان نه راځي نه دی راځي.
د لوګر د سینزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه دامه نم خو بالکل نه کړې د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل:
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارمه انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک وي او دغه شي د ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریک
دي. یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزلګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی وو. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي: سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماښام سیاسي رنګ خپل کړی وو. د غزلیز ماښام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمنو شاعران ورونو نه یو جهان مننه کو چې په دا وخت تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه څه چې دا غي په زړونو کې دي، دا غي په اذهانو کې دي، دا غي په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو.
ادریس واک یو والي ورورولي د نظام جوړښت د بیوسو لستونزو ځان خبرول او محروم خويندو ته د حقوق ورکړه شیر کې رانغاړلی وو.
لکمی جان چې اتفاق لري قام د غسوي داد اصلو مچې ګور نظام د غسوي یا بچی پول گکھڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپینی بنگلی شا تما کام تغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے دادون غختا بروری ویل چی خور ولی دی مدام تغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې څلور ویالي اوبه کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دې وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتې، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتې. تخایس د سلطنت ستنې دی ربي، لیوانه ملنګ دی ور پورې نښتې.
خوږجب نظمویون کې عبدالواری سیرت به د هغه ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن ورالوتی ټول یاران او دوستان په وطن کې وو بندارونه به کول او په لری پرتو زنګلونو او غرونو کې به له محبت او خوت ډکه شی په تیرولې په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه د جوړ شوې خو په څو ورځو کې به جوړ شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم چې بیرته هغه تیرو زمانو ته ورستانه شو دا چراغ په داسې بل هم دلته پریږدو هغه تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه ولوېدلی شنو بنګړو دې شنګ شنګ خنداوي نوې لاسته کړې په سلام په شرمې دلې او خبرې دې په ژبې لکه قند وبکېدلې ځه چې بیرته هغه وخت ورستانه شو ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پېژندلم زما لاس کې به ګلان براشنه شوي خوشبویانې به دې نه احساسولې ځه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو هغه څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي ځه چې لاړ شو دا لکړه دا عینکې دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو ځه چې لاړ شو سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ
پسپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبل کې چې شرنګ د بنګلو خیزي جنکې شار بیا غړکه معصوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي د کوچو شندرا کړه کاس په خپل کې وای اده کې په پرې ګوډي پران پسې پمنډه معصومان دی وڑے جنکے چار چا تیرا ناس تلنا نزکے چہر چھاوی من دلے ماخو ندی اور بخلے داش پے ورجے چوب رگے مردکے دیران اورکے دکوم و تور استرگو خاترا دل تراشنائے دپان پر جے والاڑے گرد مردے گرگرکے پشنو جامو کے رائے شاد شنور و دنو روحاں چپٹشی پسرو گلنو خڑے پڑے مجکے کاروانا پا مزا مزا ورخیجا خدای دے ملشا دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے
Thank you. آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو له نندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چارې ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبر یې اوریدلی شي.
له تیرو دوو نیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونې ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتابونې په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونې په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دې نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه ور وړي وو چې په نیمه بیه یې پلورل. د یاد خپرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنی شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنی نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزان او وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا د ورځنی نندارتون په لاره دا یوازې نه دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلفو د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شبل ما کوي وویل چې تاسو کتابونه چاپوئ کنه دغه وروستۍ 2 کروڑ کې دغه چاپ چارې لږ ټکنی شوې دي، ستاسو وضعیت څنګه ده؟
بلې، موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستۍ 2 کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې 2-3 کتاب چاپولای شوی او چاپول، نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چلي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نشو چاپولای، بالاخره چاپو هم ډېر په تکلیف مشکل چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري او هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په 20مه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي، کتاب لوستن یا مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسؤلیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسؤلیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا 2 لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زمونږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زمونږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنوی د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي، او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعاتو فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړېږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه.
د جمعې په ورځ د می په شپږویشتمه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځویشتمه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ټولنې پنځویشتم کال د مارچ په یوویشتمه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وایي چې د روژې او اختر په خاطر یې کلیزه څو وځنډېده. د ښاغلي حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمني په کوم ښار کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو همالته.
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
موږ عمومي دغه اعلان خپور کړی دی، نو که چا وکړل شول، اگر چې موږ ته دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې موږ د ډاکټر صاحب ملکزی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغې ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو موږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدې دغه نه، د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ دې نه خو به راشي.
په دنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
موږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. موږ ګډه جرګه لرو، د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ داسې غټې غونډې چې نیسو هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. عمدلته عمومي کړی دی، که څوک برخه اخلي ځکه
چې ډېره غټه غونډه نه ده. استاد حسن، تاسو مخکې وویل چې دا غونډه مو تر ډېره د ډاکټر صاحب ملکزی لپاره ځانګړې کړې ده. څرنګه د ډاکټر صاحب ملکزی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنی د ټولنې ده، او هم د ډاکټر صاحب په ویاړ باندې د هغې ستاین غونډه هم ده. تاسو ته به معلومات وي یا به نه، ډاکټر صاحب اکرم ملکزی مخکې د دینه چې د طب ډاکټر شي، د دلته آلمانی ژبه هم لوستل په دې حساب دی، هم یو خوون کې او ژبپو هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله. اوس څه موده مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکه. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپله د اکاډمیو کار وی، او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دی، او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې به په تیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څرنګه تاسو بیرته داسې څه نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړي؟
موږ تقریبا تر 2012 کال پورې موږ وکړای شو چې کتابونه چاپ کړو، او حتی داسې کال هم و چې موږ په کال کې یوه لویه غونډه د علمي سیمینار او او چې جشنی برخه به هم لرله کله به د استقلال ورځ وو او کله به نور د ملي ورځ وي. نو د هغې دپاره م تقریبا هر کال لس عنوانه کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضې دوستان نورو مملکتونو ته لاړل یا یې خپل تعلقات بانکي زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل د اشکالو زمونږ سره لږ شانه مادي امکانات کم شول. اما د نیک مرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انځور چې هلته خپل دکتورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپله د خپله زیاتره د ده لیکنې دي، دا یې هم د ټولنې او د بعضې دوستانو په کومک باندې چاپ کړل. چې په دې حساب موږ یې په نیک پالنې شو چې انشاءالله د انځور صاحب په دغه اقدام به بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو. تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط، فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي.
استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انځور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو له انځور صاحب سره د دوی په ځینو تازه چاپ شوو کتابونو مخکې خبرونو کې خبرې کړې وې، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپېږي او د کتاب چاپ ډېر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که دې اړخ ته توجه لږ زیاته کړي په یو شکل باندې؟ هغه مکسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بېله شکه تاسو زمونږ په وینا کې دی، زمونږ دا پنځه کلنی هم په همدې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي. نو زمونږ خواهش به معقوس هغو ته همدایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې مونږ سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل به وروسته زما په وینا کې هم تاسو کېدی چې زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی، دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انځور صاحب کتابونه په دېک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده. تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا 12 کاله وروسته، یعنی له نن 6 کاله مخکې، د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می په 13 ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. 14 کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو په سلوړه شوه. لنن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. 6 کال د می 13 په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
په
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل:
موږ تر 5000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره لومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 322 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بې ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیا واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت شي برله تاسو اجازه غواړم. شدی وي
دال او ټال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420 22 12 24 0